دي حمله د قربانيانو کورنیو ته د اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت ته راکاږي. دا تر هغه اوس د استازو مجلس ته د تصویب لپاره استول کیږي، خو سپینې ماڼۍ د تیر حد د دې طرحې د ویټو کولو خبرداری ورکړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په کانګرس کې د دې طرحې په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتوالي څرګندونه کوي. جزئیات یې د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
سعودي عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په زغرده له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سیشن به پورس په سنا کې په دې اړه ترګيري ورستایید کړ چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې کړې دي. د سعودي حکومت خبرداري ورکړي چې ک دا طرحه په قانون بدل شي خپل 250 میلیارډ ډالر په چپ امریکا کې د خزانه ضمانت ورکړي او نور پانګه چې په امریکا کې بند کړي باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو لوري د دې پانګې د کنګل د امکان لويري به مجبور شي چې خپل سرمایه راغونډ کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته د خبرداري ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکو ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداري عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولي پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شای د سپتمبر په حمله کې رول درلود لته ری ویل سیز راهیسی تر پښتني لاندې ده او پړې بلا بل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حمله د قربانيانو کورنیو په ورستیو څو کلونو کې لبیلا بل قانوني لارو هڅه کړې چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې سوکړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره شای مالکو مکړې وي. خو په 1948 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې له سوکېدو مسؤلیت ورکوي د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې د غنوې تایید شوی طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حملې تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وشل کیږي استثنايي شرایط رامنځته کوي. کدا طرحه د اساسو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لوري توشیح شي، دې ته بلاره هواره کړي چې د سپتمبر د ولسمې په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړي څرګندونه وشي. له نیویارک څخه دیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون د دې طرحې بدلیدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل که سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري، خو که دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي. د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان د خبرداري چې خپل پانګه ټولوي او له امریکای باسي تر امریکا د هغوی خپل ساته زیات زیان اړول شي. د رپورټونو په حواله له غونډو له سو کسانو چې د سپتمبر په 18مه پر امریکا په حمله کې لاس درلود 15 د سعودي عربستان وګړي وو.
د غرض د امریکا ستر محکمې څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې تهران امریکا باید او بخې ایران باید خپل 2 میلیارډ ډالر کنګل شوی پانګه هغه کورونو ته ورکړي چې عزیزان په 1933 میلادي کال کې په بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر اډه په بمی چاودنه او نورو تروریستي حملو کې وژل شوی چې پړې پر ایران اچول شوی ده. او سم یو بل نړیواله موضوع، اروپا ته په غیر قانوني توګه د ورغلو پناه غوښتونکو ګڼ شمېر د کم عمر دی. په اروپایي اتحادیه کې د کوچني عمر پناه غوښتونکو ته داسې خطرونه هم شته چې ویل کېږي هغوی د جنایتکارانو او مخدره موادو قاچاقوړونکو لاسته ونه لویږي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
پاروم کې د ترين د تمځای د باندې د کم عمر پناه غوښتونکو کې مخدره مواد پلوري او د پیسو او کالو په بدل کې جنس پلوري. د سویډن په پلازمینه کې دوی له دوکانو خوراک غلا کوي او په کوڅو کې بدیږي. د فرانسې شمالي ساحل ته نږدې له کمپونو دغه کم عمر پناه غوښتونکو کې د شپې لخوا د برتانیې پر لور روانو ټرکونو ته ټوپونه وهي چې برتانیې ته پکښ ولاړ شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس تر راپور لمخه په ټوله اروپا کې د کم عمر پناه غوښتونکو سیل راغلي چې واز او پرتل کورنۍ ژوند کوي. دوی په بیروبار کې پټوي او هیڅوک نه پوهیږي چې د دوی شمیر څومره دی. د یوروپول د اټکل لمخه شاوخوا 10000 کوچنیان د پناه ځایونو ورکسوي دي. دغه کوچنیان اروپا ته له پناه غوښتونکو څخه تر ټولو لوی ستونزه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس تر راپور لمخې د بالغو پناغښتونکو په څیر اروپا ته د کوچنیانو سیل هم روان دی چې د امنیت یا اقتصادي وجوهاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د یو هلک چې عمران نومیږي او 14 کلن دی په اړه لیکلي چې پیاده تر اتو هیوادونو تیر سوی دی او اوس غواړي له کالیس کمپ څخه برتانیې ته ولاړ سي. راپور وایي چې عمران پاک کالی اغوندي او په آرامه د خپل ژوند کیسه کوي. د عمران بوټونه شکېدلی چې د ده د ژوند د ستونزو څرګندونه کوي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي طالبانو د ده پلار هغه وخت وواژه چې دی 8 یا 9 کلن و او وروسته یې د ده د وژلو تهدیدونه هم کول. مور یې کور خرڅ کړ او قاچاق وړونکي ته یې پیسې ورکړې چې عمران برطانیې ته ورسوي څو له خپل اکا سره یوځای سي. عمران هڅې کوي برطانیې ته تلونکو ټرکونو ته ورټوب کړي چې دا کار ډېر له خطره ډک دی. د جنوري په میاشت کې یو بل 15 کلن هلک هغه وخت خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د ټرک لکړکۍ یې سر ایستلی و او سر یې له کوم خنډ سره ونښت. د ډیری کسانو پښې او لاسونه مات سوي چې غواړي روانو ټرکونو ته ورټوب کړي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې له 4 میاشتو راهیسې یې له مور سره خبرې نه دي کړي او که هغه خبره سي چې دی په ځنګله کې اوسي ډېره به خوابدي سي. په 2015 کال کې شاوخوا 9000 پناغښتونکي تر 14 کاله عمر لرونکي کوچنیان وو چې اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ننوتلي وو. ډیری د پناغښتنې له کمپونو څخه په 2 ورځو کې دننه تښتي. د راپورونو له مخې تر ټولو لوی خطر دا دی چې دغه کوچنیان د جنایتکارانو، قاچاق وړونکو او په غیر قانوني توګه په خلکو جبري کار کوونکو لاسو ته لویږي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازری په ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. په همدې لپیل کو د انصاف په لټه کې د دیونې پخپرونه په دې خپرونه کې د یو رنجور رور سنځلرو جمعګل نومیږي او د کابل ولایت اوسیدونکو دی. جمعګل وایي چې ډیره موده ناروغ دی، اقتصادي ستونزې هم لري او دلته هم په دولتي روغتونونو کې د درملنې په برخه کې همکاري نه کیږي. په خپل جمعګل څه خبرې واورو؟
زه جمعګل نه کوم، صاحب د کابل ولایت اوسیدونکو یم. د بګرامۍ د ولسوالۍ سیواکۍ کې مې کور ده. ما ته په 1992 کې تکلیف پیدا شو د ګردو بلاخره لارم دی خواه خواه شپخانه تا لارم جمهوریت شپخانه تا دانور شپخانه راجعه کنم چی جمهوریت تلاشه جمهوریت تا لارم ما تایویله چی تا زردی سفید لاره دی تا تدوی ممنه که و دلتا نکی گی تدوی تو شخصی تلارشه. بلاخره شخصی تلارم یا هم دقا داکتر دی دقا شپخانه مربوطاته که چی و دیویله چی پازو زر روپه را گوی بزای تلارم پا دیر زر روپه دی ما دی عملیات وکه او هغه نورس بیا دی ما تکلیب خونه شو. د ما دا ګومه د ادرار پیل ده در حاکې و در لرې نه شو مسانې نه مې بیا یې راته ویله چې د یورولوژي ډاکترانو ته لاړ شه. یورولوژي ته لاړم، صاحب بیا جمهوریت ته لاړم. بیا یې راته ویله چې تا مونږ تداوي نشي کوی، عملیات دې نشي کوی، نوره نقصې در کوی شي چې بازار کې دوا واخلي. خو د تا عملیات مونږ نه کوو، ته زردي سفید لرې. بیا لاړم پاکستان ته، د ملا عملیات مې پاکستان کې وکړې. بیا راغلم دوباره دلته اوس چې صاحب څومره منډې را منډې کوم د دولتي شپخانو ته څوک زمونږ غږ نه اوري. آیا مونږ د دغې خاورې نه یو؟ دا شپخانې زمونږ پاره نه ده. دا څنګه ده؟ دا د سپینه زردي سفید چې ده حتی د تور زړیو تداوي کېږي. ما ته داسې دوی لاره نه ښیي چې پلانکي شپخانې ته لاړ شه، انتوني شپخانې ته لاړ.
دوی څه وایي چې مشکل څه شی دی؟ امکانات لري؟ امکانات لري.
دوی وایي چې د عملیات خانې کې مونږ د تا امکانات، د تا چې عملیات وکړو، دا د مونږ ټول سامان لري کېږي. مونږ د تا عملیات نه کوو، شپخانه کې د شخصي ته لاړ شه. شخصي کې اوس پورې مې ګزاره وکړو. ځینه ایسته هغه صاحب هغه نه لرم، وس نه لرم چې زه تداوي وکړم. او دغه د دولتي شپخانه کې ما ته ده وایي، د انتاني شپخانه کې دام دولتي ده صاحب. دې ته ورغلم، دې راته ویله چې پروا نه کوي، چې دا د تا د سپین زیړی چې ده، دا زردي سفید چې د تا ده، دا پروا نه کوي.
درملنه دیو کی کنه چې پروانه کی
خود چې د تو درملنه دیو په مربوطه دی نه کی د جمهوریت لورشه بیا یو ځین راته وای چې له بوت لورشه له بوت یو ډالر لور ما غوې دا وره ته ولې کله چې مونږ ته راځي ته دی د ملاد عملیات امکانات نسته غوې دا سره ته ویله جمهوریت راغله جمهوریت ته وای چې مونږ د تو عملیات ده کو چې تو سپین زیړای دا مونږ د تو عملیات ده کو ته شخصي تلوشه شخصي کې مو اواز نه رسیږي سر دي شخصي تلوشم اول ته عملیات وکم یا تداوی وکم
څه کاروبار کوي
کاروبار نه کوم صاحب یو ځای یو ځای می اردو کې دا نور څه کاروبار نه دي خدای له ما یو ځای تنخوا ته نو چې ما غل خرو نور خپل کاروبار نه ویدلې کني مو مخ مزدوري کوله دا جلاس مزدوري می کوله ګلکاری ملکاری دا شان می کوله
بله ان شاء الله تاسو ستون زمونږ د مسول چارواک سره شریکو د عام روغتیا وزارت سره چې غوښ تاسو ستون پاره شوی
سې جن مانه ژوندې و تورمان صاحب تورمان صاحب ژوندې
هله کوم هله کوم خدای په امان
سلام علیکم
د انصاف پلټکه
د جمعګل روسن زمو د امیر روسیا وزارت د ویاند خاغلی اسماعیل کاوسی سره شریک کړه خاغلی کاوسی په اړه راته وویل
زمونږ د شفاخانه چله هر شفاخانه خپل کار کوي دا د ورور مریض چې د انتانی نارغه شفاخانه کې مربوط ده ما د شفاخانه اصلي شفاخانه رئیس سره خبرې وکړ په دې اړه کې هغه ویل چې هر کله چې دوی راشي موږ ورته په وړیا توګه تداوی هم کولای شو هم کوو او تاسو کولای شئ زما نمبر ورته ورکړئ دا زموږ هم وطنوال ته موږ به ما سره تماس ونیسي زه به معرفي کوم هغه د انتالي شفاخانې ته او دوی کولای شي چې لاړ شي او په وړیا توګه تداوی وشي
بله کاوسی صاحب دوی وایي چې دوی پر دولتي روغتونونو کې چورته ورغلي دي مثلا انتانی ته ورغلي انتانی ورته ویلي چې جمهوریت روغتون ته لاړ شه هغه به ورته ویلي چې مونږ استاد سپینځيړي علاج دلته وکړو مجبور یو چې د خپل ټول وسایل تبدیل کو بدل کو نو ځکه دغه درمن نه نشونې ده
نه 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 دوی دا اته به مسولیت کم خبرې کړې دي ورته دا ما د انتانی رئیس سره اوس خبرې وکړ او هغه وایي چې مونږ آماده یو د هغه ورور وطنمل تداوی وکړ
بله کاوسب د ورور څه وخت ورشي او څه
وخت هر وخت چې ورشي د رئیس سره ما خبرې کړې ده په دې اړه کې هغه لاړ شي رئیس ته ورته وایي چې مانوالي او په خپل هغه په وړیا توګه د دوی ټول تداوی کوي
بله دغه د سپین دیړي په اړه کاوسب د څه ډول یو ناروغي ده
خو دا د عام خلک خبرې ده سپین او زیر او تور والا اوی پا خپلا تور یو ناروغی دا نومی بل دا میکروبی لک توپیر لری ده ده کبلا نومی پا تباباتی بل شایده او دا خلق داسی وی تور یو شاندی صرف میکروبی فرق لری او تداوی پا ده ناروغی تداوی اوز پا واریا توگا جریال نری پا زمون افزان دانی شفاخانه که ایس مشکل نشته
دا انصاف پلتاکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم کوټه ازریف
وی ګرک وې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
قدر مون اوریدونکو دا د دېونه خبرونه چې تاسو واوریدله که تاسو هم ستونزې لرئ لمخ سره شریک کړئ د امکان تر حد به هڅه وکړئ تاسو ستونزې ته حل لارې پیدا کوو او د مسولو چارواکو تر غوګونی ورسو تاسو په دیش مری لمخ سره اړیکې نیولې شئ 0992390 تاسو کولای شئ واز د یک شنبه پورې زو مخ سره اړیکه ونیسئ او که د ټلیفون کرخه مصروف و نو خپل د غستونزه په ام دیش مری په پیغام کرا تر ولګي ان شاء الله موږ به تاسو سره اړیکه ونیسو نور نو خوونه درته غواړم خې چاره بریالي وسی
د انصاف پلټکه
د افغانستان مخابراتي شرکت ګډونکوونکي د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي
کدا افغان بیسیم شرکت ګډونکوونکي یاست اته سو او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه راپورونه او تفصیلی پروګرامونه واورئ
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري
ده ازادي رادیو قدر من اوریدون کو زما قاسم سولمل سلامونه اومنی د حقیقت صدې په پروگرام کې مو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستيال عبدالولي مدقیق صاحب داونی مل مدی په لومړي سر کې غواړم په دې اړه ساسو جواب لرم چې د چاپریال ساتنې ملي اداره چې د لکه څنګه چې لازم او دوی په خپل کارونه کې موافقه نه دي مثلا کوم مشکلات چې فلن په کابل کې کابل اند نمونه په شکل غواړم یاد کم چې د روسر بلې مثلا د هوا حالات تاسو ویني چې خرابې شو ځینې مشکلات د ناسم چاپریال لاړخه صحیح مشکلات هم رامنځته شوی دي فکر کوي تاسو څونه بریالي وي په خپل کارونه کې څه څه اومده لاسته راوړن لري تاسو په دې څو کلونو کې چې تاسو اداره رامنځته شوی ده
ډیره مننه زه د چاپریال په اساس کې ګومان کوم کوم کارونه چې د چاپریال ساتنې د ادارې لخوانه تر سره شوی دي دا کچیر لدینه مکسترګې پټي کو د بجفاوی دی اولین د ستور ګوري تاسو هیوادوال بم دي شاهد وي دی ما دا خبره به مسره تایید کی چې تاسو د افغانستان په د تاریخ کې د چاپریال لپاره یو دولتي مسولې اداره نه درلوده او اوس دا اداره لري تاسو په تاریخ کې د افغانستان د چاپریال لپاره یو قانون او هغه ډیر جامع او مدرن قانون وي تاسو نه درلود وس دا قانون لري یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسی بستر او نهادي بستر کاملا په ډیر ښه شکل باندې منځته راغلی ولی دا د معنا نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې ترسره کړي دغه انتقاد چې زموږ هیوادوال کې د هیوادوالو حق ده او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری هیئت خپل هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته سه اړه لرو اغه ظرفیت تر اوسه نه یو رسیدلی کچیر ز یو دقه فکر وکم دی عادی افغان په صفات باندې کارونه ډیر زیات تر سره شوی دی
مثلا کته ز سیب یو عمده مثال ورکې پرتل دی چې مثال دغه اداره په خوانه و وسره مسته شوی دی کوم عمده لاسته راوړنه د چاپیریال
ګورې موږ په مختلفو برخو کې کار کوو ډیر عمده برخه سم کار پکې کوو د چاپیریال د اثرات او ارزونه برخه ده په انګلیسي کې ورته وایي انوایرنمنټل امپاکټ اسسمنت او سستینبل ډیولاپمنت د اقلیم په بدلون کې کار کوو د طبي میراثونو په ساتلو کې کار کوو په عامه پوهاوي کې کار کوو په قوانینو او حقوقو کې کار کوو په د هر یو کې موږ د لاسته راوړنه لرو لاندې جمله کې قدرته هم کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې تای کړی دا او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو د په نورمال ملکو کې په نورمال حالت کې هداقل تر اتلس یا شلو کرو پورې وخت نیولې ده ولی خوشبختانه د خوخی زیاده د موږ په افغانستان کې په وو کلو په تو کلو کې ورته ونیدلو سي د اتلس کلو منځل وي دا لاسته راوړنه ده
که څنګه چې خپل د فعالیتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو اجرایی مرجع اسکه نه فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږي کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکي بنسټ یاست که په دې اړه معلومات ورکړي
ګورې ګومان کوم دغه مسله ډیره واضح ده د چاپیریال ساتنې اداره د قانون په اساس باندې مخته د چاپیریال د ساتنې قانون سه هغه وو فعلا نافذ ده دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې د ادارې وظایف به کوم کوم وي د څنګه ستای اشاره ورته کړه یو وظیفه ده د ستاسې د دې ادارې مسولیت د پالیسی او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي د یو وظیفه د چاپیریال لپاره د همغږي کول او مسولیت زموږ د ادارې ده د همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې هاو او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولتي اداراتو په منځ کې د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي منځ راوړل تر هغه په ګډه باندې کار وکړي چاپیریالي مسالو لپاره ولې دلیل دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبي یو اداره نه تخریبی ولی په دې مسله کې چې ټول سهم لري په تخریب کې نو باید په ګډه باندې کار مرته وشي دا دومره مسله د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او هغه کوم روابط سي دي او اړیکو لپاره مسولیت لرو سره ما عمده مسولیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت هغه د چاپیریال پیسې کې نظارت او تفتیش مسایل دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ ته یو مقدار اجرایی مسولیت هم راکړي بله. په نظارت او تفتیش کې چون تاسو کله چې نظارت او تفتیش کوئ باید تاسو یو څه ولرې د غلپاره یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو ترغه نظارت او تفتیش وکړي چې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونلري کوم نظارت او تفتیش چې د چاپیریال پیسې کې کوي هغه به ناکام وي هغه خلکو کې ستونزې راولاړي، یعنی دغه آباد دي مسلم ډیر زیات وسی دي. نو د دې لپاره موږ ډیر زیات وخت د موږ وخت سترو د حقوقي بستر ورته جوړ کوو. اوس بستر جوړ ده، اوس موږ د نظارت او تفتیش ټیمونه هر ورځ د کابل په ښار کې او په ولایتو کې اخته دي، لګیا دي. ولې هغه توقع چې زموږ هیوادوال لري په رښتیا هم زیم تاییدوم په مجموع کې دغه توقع
دقیقا همدی مورد ته زم راتلم جناب مدقیق صاحب، چې یعنی ورځ سر بلې لیدل کې چې باوجود دی چې څو ادارې د چاپریال ساتنې یا د چاپریال د پاک ساتنې پیسې کې مسؤلیت لري، ولې بیا هم مثلا کلنډ مثال د کابل راوړو چې دلته د کثافاتو اندازه ورځ تر بلې زیاتېږي، تمه د خلکو داده چې باید دا ورځ تر بلې کم سي. دا مشکلات زمنان مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خښتې د پخول لپاره ځینې کورې موجود دي، چې دا د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر زیات مشکلات موجود کړی دي. یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه په خپل حال پاتې دي، باوجود دې چې تقریبا لس کال کېږي چې د چاپریال ساتنې اداره رامنځته شوه، او زمنان تاسو په همغږي سره د نورو ادارو سره هم کار کوي، نظارت کوي، ولې د خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سکه؟
کاملا دا زه تاییدوم. زموږ هیوادوال پر ځای دی په دې سکه، ولې تا ډېره ښه اشاره ورته کړې، کابل ښار د مثال راوړ، ولې کابل په مجبور کې افغانستان نه ده، کابل پایتخت ده، باید موږ ډېر پاک او ډېر نظیف او ډېر ښایسته پایتخت لکه
ولې مشکلات زیات دي په دې ښار،
ولې ستونزې ډېرې دي؟ اولین علت دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوسو تراکم زیات، نفوس زیات سول، هر څوک غواړي په کابل کې ژوند وکړي. دلایل ډېر واضح دي. اول دلیل امنیتي وضعیت، خلک مجبور دي کابل ته راغلي دي. کله چې تاسو په یو چاپیریال کې په یو محیط کې د نفوسو ګڼوالی ګورئ، تراکم د نفوسو ګورئ، هغه په طبیعي شکل باندې چاپیریالي ستونزې له ځان سره لري. د کابل په ښار کې د کثافاتو مدیریت یوه ډېره غټه ستونزه ده. پروس کال دا ستونزه دومره نه وه، سږ کال ډېره ده. د دې سره په څنګ کې ادارات په دې کې کار هم کوي، دې ته توجه هم کوي، ولې ستونزه لا هم په ځای کې ده. ستونزه په دې کې ده، د کابل ښاروالي نه توانېږي چې دغه په دغو ورځو کې دغه جامد کثافات د ښار نه په منظم شکل باندې انتقال کړي. علت یې چې ما پوښتنه کړې دا ده چې هغوی تیل نه لري، د خپل وسایطو لپاره تیل نه لري. کوم قرارداد چې دوی باید د تیلو لپاره کړی وای، له خصوصي سکتور سره یا دولتي سکتور سره، هغه قرارداد باید خپل قانوني مراحل طی کړي، او د دې لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټه د تر کومه ځای پورې ماته معلومات راکړې ده. د قرارداد هلته تللی تر هغه ځای نه ده خلاصوي، نو دوی تیل نشي لاسته راوړلی چې تر هغو ټول په هغه سل فیصده ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع وکړي. علت یې دا شی ده. یعنی دغه انتقاد خلکو زه منم، ولې انتقاد یې که د چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجه وي، بیا په دې حیثه کې دا زه نشم منلی. د دې په خاطر چې دغه عملي او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل په ښاروالي پورې، ولې په مجموع کې که بیا هم تیل متاسف کابل ښاروالي ته ورکوي، هر څه بیا سره ورکوي، دغه بشري ظرفیت د کابل د ښاروالي تشکیل دومره نه ده چې د ورځې د مثال په ډول باندې ګومان کوم دوی د موږ په کابل کې 8000 تنه جامد کثافات تولیدیږي. 8000 تنه د کابل ښاروالي د دې توان لري چې تر 15000 تنه پورې یا 16000 تنه پورې د کابل نه په غفول ظرفیت فول کپاسټي باندې انتقال کی. هر ورځ 2000 تنه لیوې ورځې نه بلې ته پاتې کیږي، لی بلې نه بلې ته پاتې کیږي. دلته اوس د اړینه کیږي چې دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي د مسلې ته جدي توجه وکړي.
تاسو دا مسایل مطرح کړي دي،
بالکل څو ځلې مطرح کړي دي، په وار وار مطرح کړي دي. ولې تاسو دا ملو یاد مه باسئ چې موږ په یو کاملا ثبات کې ژوند نه لرو په افغانستان کې. دغه لومړیتوبونه فرق کوي، او هفته تر هفته فرق کوي، میاشت تر میاشت فرق کوي، حتی ورځ تر ورځ فرق کوي. اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده، چې موږ باید امنیت راول. ولې بیرته راځم د چاپیریال ساتنې پیسې کې، ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو، موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو.
بلې، د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه څو فیصده تاسو راضي یاست؟
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله یې چې زه ووایم څو فیصده راضي. ولې د ادارې کار په مقایسوي شکل باندې زه ووایم، مقایسه یې کومه تقریبا له 8 کلونو مخکې چې ادارې په کوم حد کې وو، تر اوس په کوم حد کې ده، تقریبا موږ خپل کارونه د 80-90% پورې مختبول.
یعنی د روسي سوال په توګه کپلنډ راته ځواب راکړي چې تاسو دا کاملا ردوي چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نوع فساد نشته؟
زه په صراحت سره دا خبره کوم چې د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې هیڅ نوع فساد وجود نه لري.
ډیر زیات مننه
د
چاپریال ساتنې د ملي ادارې امرسیال عبدالولی مدقیق صاحب ډیر مننه کوم چې مشتمو د مرکې فرصت راکړ
تاسو نوم ډیر مننه کوره
زبط پاتا یا کزار شکنا